ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړي. او په لیبیا کې د دې هیواد د انقلاب د 40مې کلیزې د منځنې مراسم نن پایل شول.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري له مخکنی وادي سره شم. تاسو را بولو د ازادي رادیوي مجلې اوریدو ته.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفریم. په ازادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د افغانستان د ځوان نسل یو نامتو شاعر عزت الله ځواب سره مرکه اوري. د راډیوي ادبي قاموس په بحث کې د محاکات په اصطلاح خبرې لرو. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه او لینا شریفي.
د نامتو ډرامه لیکونکي استاد فتح الملک ننګ یوسف سی د راډیوي ډرامو کتاب خپور شو. دغه کتاب چې ځانګو نومیږي په 328 مخونو کې چاپ شوی او د لیکوال اتلس ډرامې پکې شاملې دي. ښاغلی ننګ یوسف سی دا ډرامې کابو نیمه پیړۍ پخوا لیکلي او هماغه وخت په افغانستان راډیو کې تمثیل شوی وي. د پښتو ادب او ډرامې د ماهرانو په نظر د استاد ننګ یوسف سی د ډرامو د کتاب خپرېدل نه یوازې په هنري او ادبي لحاظ د اوسني ادب لپاره خاص اهمیت لري، بلکې د پښتو ډرامې او معاصر ادب د تاریخ د بشپړولو او روښانولو لپاره هم یو ارزښتناک ګام حسابېږي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغان ژورنالیست جان الله هاشم زاده د قتل په اړه په پاکستان کې څیړنې پیل کړې دي. د افغانستان د خارجه وزارت ویند احمد ظاهر فقیری ویلي دي چې په اسلام آباد کې افغان سفارت هڅې پیل کړې چې هغه کسان وپیژني چې د ښاغلي هاشم زاده په قتل کې لاس و. ښاغلی هاشم زاده چې د تېرې دوشنبه په ورځ په خیبر دره کې ووژل شو، د شمشاد تلویزیون او پژواک آژانس خبریال و. د ښاغلی هاشم زاده د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کېږي چې ده د طالبانو په اړه انتقادي راپورونه هم برابرول، نو کېدای شي چې هغوی وژلی وي. تر اوسه پورې په پاکستان او افغانستان کې د ډیرو قتلونو مسؤلیت یا طالبانو په خپله غاړه اخیستی دی او یا نورو ویلي دي چې د طالبانو په کلاس دی. ټاکل شوی ده چې د باختر د تاریخي آثارو یو ټولګه په نږدې ورځو کې په کاناډا کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د دغو تاریخي آثارو زیرمه له تیرو دریو کلونو راهیسې په امریکا، فرانسې، ایټالیا او هالند کې نندارې ته وړاندې شوې او کابو 1 میلیون کسانو یې ننداره کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی وایي چې د باختر د تاریخي آثارو ټولګه به 15 میاشتې په کاناډا کې وي. په دې زیرمه کې د افغانستان د بیلوبیلو سیمو 230 قلمه تاریخي آثار شامل دي.
په افغانستان کې چې نن سبا د روژې میاشت ده، روژتیان د ورځې لخوا سګرټ نه څکوي. دا شاید د دوی لپاره بهترین فرصت وي چې د سګرټو له مضر عادته لاس واخلي. یوه وروستۍ احصایه ښیي چې په کال کې 60 لکه کسان د هغو ناروغیو په وجه مري چې د سګرټو او تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. نور حال به مخفي عزیزي راکړي.
د تیرې سې شنبې په ورځ د نړۍ د سرطان ناروغۍ ماهرانو په خپله اعلامیه کې وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به کابو 60 لکه کسان په هغو ناروغۍ ومري چې د تنباکو د استعمال په وجه پیدا کیږي. په دغو ناروغیو کې سرطان، سالنډي او د زړه ناروغۍ شامل دي. د رویټر اژانس له راپور سره سم د نړۍ د سږو د فاونډیشن او د امریکا سرطان ټولنې اټکل کړی دی چې د تنباکو استعمال هر کال د نړۍ اقتصاد ته 500 میلیارد ډالر تاوان رسوي. دغه تاوان مختلف ډولونه لري، مثلا د سګرټو او د تنباکو د نورو ډولونو د استعمال په وجه د ناروغیو په علاج ډیر مصارف راځي. دغه راز د تنباکو استعمال د وګړو کاري وړتیا کموي چې دا په خپل د نړۍ اقتصاد ته لوی تاوان پیښوي. د رویټر پر راپور کې ویلي چې د نړۍ په هر لس مرګونو کې د یو مرګ علت له تنباکو سره تعلق لري. له احصایو او راپورونو سره سم په تیرو 40 کلونو کې په امریکا، انګلستان، جاپان او نورو پرمختللیو هیوادونو کې د سګرټو استعمال کم شوی دی، خو برعکس په خوارو او وروسته پاتې هیوادونو کې د تنباکو استعمال مخ په زیاتېدو دی.
عزت الله ثواب انجینیر دی. دی له تیرو څو کلو راسي په جلال آباد کې د مینې په نوم مجله خپروي. دا مجله په لوړ تیراژ کې خپریږي او د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې لوستونکي لري. خو ښاغلی ثواب نه د انجینیر په توګه او نه د ژورنالیست په حیث دومره مشهور دی لکه د شاعري هنګامه چې توده ده. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. په اول کې ښاغلی ثواب خپل یو غزل راوروي.
خزانونو نا سپرلی جوړ کی، مینه لنه سړی سړی جوړ کی، او ډیر خلق راشی ورتا لاړ شي ترینا. زړه کې مې یو نیم ښکلی ځای جوړ کی، د بل په غیږه کې مسکی اوسیږي، ما ته لزانه لیونی جوړ کی، او خوب کې وړوکی هلک دومره لوی شي، چا ته د لاس د سرو بنګړی جوړ کی، او ځواب دا تمه دې څوک نه کوي چې بخپل کور درته پردی جوړ کی.
شغلې ثواب څو کال کې شاعري کوي؟
لس کال وشو چې ما شعر لیکلو ته شروع کړی ده.
په دې لس کال کې څو کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب د شعرونو چاپ شوی دی، دلته هر ګل د وینو رنگ اخیسته، او یو ناچاپ ټولګه داغه ته ملانوم نه دی غوړه کړی. نو په دې هڅه کې چې دا شعرونه مې مراټول کوم او د کتاب په شکل چاپ کوم.
د ژانر په حساب باندې نظمونه پکې ډېر دي، غزلې دي، څنګه دي؟
غزلې پکې ډېرې دي. په دې کې د ګوتو په شمېر اوږده نظمونه دي، ځینې خاص موضوعګانو باندې لیکل شوي دي، او ځینې واړه آزاد شعرونه دي ډېر کم شمېر، او نور اکثره غزلې دي. ما ډېره شاعري په غزل کې کړې ده.
تاسو په دې غزلونو کې د حالاتو ته، سیاسي حالاتو ته، دغو ته هم ډېره اشاره کوي او خلک یې هرکلی کوي، څنګه دا لاولې تاسو په شاعري کې دا شی وکړو دی ورسته ورسته دې شانو ته پام سوي دي؟
په پیل کې غزنفر صاحب چې ما شعر لیکل نو پیل کړی، په هغه وخت کې به ما په خونځي کې د ترانې په ټیم کې برخه اخیستله او ترانې به مې ویلې. ځینې وخت کې به هم شعرونه ورکول د مهاجرت په دوره کې. نو هغه هم یو څه اغېز زما په شاعرۍ باندې، د هغې وخت نه دغه انقلاب هم څه تاثیر لري.
ښاغلی ثواب، تاسو په غونډو کې، په مشاعرو کې هم ډېر شعرونه وایست. آیا داسې یو شعر دې راوراولی سه چې اورېدونکو یې ډېر هرکلی کړی، ډېرې چکچکې درته کړي، ډېرې زیاتې؟ البته تاسو شعرونو ته خو چکچکې ډېرې کېږي، خو چې نه ډېرېږي دغسې یو شعر.
د طالبانو په وخت کې ما یو شعر لیکلی و چې په هغه وخت کې په ډېرو زیاتو شیانو باندې پابندي وه، او په هغه وخت کې دا جرأت ورته وایي چې مونږ کړی وو. نو خلکو زما هغه شعر ډېر خوښ کړی و، او چې اوس کوشش کوم چې رایاد یې کړم. داسې یو دوه بند دی، داسې و چې یادې کورو کې غلي کینی خپل واړه دي وخوري، او یادې دا وږي خلک پاڅېږي ماړه دي وخوري، او اوس دې په نیمه پویوي جانانه غوږ ونیسه، زما غزل څه ملا نه دی چې ماغزه دې وخوري.
نو دا شعر په هغه وخت کې خلکو ډېر هرکلی کړی.
دغه دا یو غزل و، دغه یو دو بنده ما ته اوس رایاد شو. په هغه وخت کې خلکو دا ډېر زیات خوښ.
او په دې اوسني وخت کې چې په دې غونډو کې ډېر زیات تود هرکلی سوی دی، هغه کوم شعر دی؟
هغه د افغانستان په نامه باندې ما یو نظم نارنجګل مشاعره کې ویلی و، تیر کال مې ویلی و. دا د افغانستان داسې مجسم شوی غوندې و، او هغه خپله غږېدلی و چې په هغه باندې څه تیریږي او څه پې وشول. نو دغه شعر خلکو زیات خوښ کړی و.
څه دې په یاد دی؟
او دا ورته ټول نشي را په یاد. هغه داسې دی چې یو څوک سپیره افغانستان نومیږي، ټولې نړۍ ته سلامونه کوي، لا پملا مات دی، لا جیک شوی نه دی، لا پرهرونه یې دردونه کوي، دیموکراسۍ له کامسا په لاس کې دا هم تر تاسې پورې راوستلو، څو ځل راولوې د راپورته شولو، شورا روان څادرې واغوستلو، چا به لیدلی وي او چا به نه وي، خو په نامه یې هر سړی پیژني، هغه راغلی څه ویل غواړي، هغه هم وخت پیژني، ځای پیژني، هغه د هیچا پیژندنه غواړي، هغه یو ځان پیژني، خدای پیژني. زه نور ستاسې او د هغه تر منځ دا غزیدلې فاصلې لنډوم، هغه راغلی دی راغواړم یا د انتظار اوږدې شیبې لنډوم، هغه خپله ودرېږي. دغه دی ودرېدم غوږ ونیسئ، زما خبرو پورې ونه خاندئ، خدای ګو چې ټول به له ایمان خلاص شئ، په دې سندرو پورې ونه خاندئ. دا د بیان د ازادۍ دور دی، د څه ویلو اجازه غواړم، یا به د نورو جنازې وباسم یا نور خپله جنازه غواړم. زه بیا عبدال او میرویس خان زیږوم، زه بیا همغسې مزه غواړم، زه بخارا او سمرقند ته ځم، زه په جیلم کې دروازه غواړم. نو هغه چې مخکې مې پیدا شو پرون، نن یې وزرونه کړي بر ولاړ دی، هغه چې ما ورته خبرې خودی نن همغه زما په سر ولاړ دی. زما شمله سر نه لوېدلې نه ده، زما پامیر ولاړ سپین غر ولاړ دی، دوی سره پورې اباسین نه څوک دي، دلته شمشاد ولاړ خیبر ولاړ دی. داسې یو شعر اوږد شعر و چې په یاد مې نور نه دی. و
ښاغلی ثواب، ستاسې شاعري د طنز په خاطر هم ډېره مشهوره ده، دغه د طنز مالګه خو تاسو ډېرو شعرونو ته ورګډوي البته، خو په خپلو طنزي شعرونو کې مو کوم یو ډېر خوښیږي؟
ما یو شعر لیکلی و یو وخت کې، د هغې ردیف و سرچپه ښکاري. په هغه وخت کې ما نوې شاعري شروع کړې وه، زه ننګرهار لیسې په دولسم سیم کې وم، هلته یو مشاعره وه، هغه سرچپه ښکاري ردیف شعر. اوس ماته پوره نه دی یاد، خو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړلو. نو دا یو خو دا ردیف آسان او د هر چا په خوله باندې و، او بل هلته ډېر زیات زه تشویق شوم، نو ماته په یاد زده و. ډېر مشاعرو کې به مانه خلکو د هغې غوښتنه کوله، او ما به ویلو چې یا کارونه د دنیا سرچپه ښکاري، یا وفا مې د اشنا سرچپه ښکاري، یا خبر له چتی ویستلی ځان دی، یا برغولی د چوپتیا سرچپه ښکاري. نو داسې یو شعر و، ځین وخت ما هم کوشش کړی دی چې طنز په شعر کې راولم.
ښاغلی ځواب، هغه یو طنزي بیت دی، یوه مصرع زما یاده ده، په هغه ورځ مې ډېر ضروري کار پیدا کېږي.
هغه داسې یو غزل و چې په کلو کې چې وګرځېږي یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. او راځه یو مازیګر لار راغلطه که جانانه، دیره کې مې چلم منګې ستار پیدا کېږي. او په کومه ورځ چې ښکلي سره کلکه واده وکم، نو په هغه ورځ مې ډېر ضروري کار پیدا کېږي. داسې یو غزل و هغه.
ښاغلی ثواب، ستاسو په شعر کې له یوې خوا سیاسي اجتماعي مسایل، جدي مسایل، له بلې خوا طنزونه، دغه دوه اړخه پکې ډېر جوت دي، خو بل کوم اړخ ستاسو په شاعري کې ډېر دی ستاسو په نظر؟
نو داسې شعرونه ځینې شته دی چې هم سیاسي وي، هم طنزي وي، هم پکې کله کله مینه سره کوي. یو همداسې یو طنزي غوندې غزل و چې چمبی غوندې چکچک غوندې الک به خدای پیدا کی، زړګی ښه چابک غوندې الک به خدای پیدا کی، او موټرو کې به وګرځېږي کور به درته واخلي، ځواب د ګمرک غوندې الک به خدای پیدا کی.
ښاغلی ثواب، ډېره ډېره مننه.
مننه، کور ودان حسن پرسی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ابو بشر نتی د کابو 1200 کال پخوا عرب شپاړون کیدی، د رستو د پوهنې مشهور کتاب چې پویتیکان نمیږي په عربي وشباړه. عربو په هغه وخت کې ډرامه نه لرله، امیتی چې د تراژدی او کمیډي ژباړه کوله په معنا یې سم پوه نه شو. تراژدی یې مدحه او کمیډي یې حج و معنا کړه. خو له دارنګه ځینو تېروتنو سره سره ویل شوي دي چې ابو بشر امیتی خورا عالي ژباړه کړې ده. د ارسطو د ادبپوهنې یوې مشهورې اصطلاح میمیسیس ته په عربي ژبه کې د محاکات کلمه غوره کړه، چې دغه غوراوی ګڼو پوهانو ستایلی دی. د راډیو ادبي قاموس د یونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د محاکاتو د اصطلاح په باره کې خبرې کوي.
محاکات یا په اوسنۍ اصطلاح تقلید، په انګریزي کې ورته ایمیټیشن وایي، او په ټولو ادبیاتو کې هغه یونانی اصلي کلمه چې میمیسیس ده هغه استعمالیږي. د میمیسیس کلمه په یونان کې اول یو مذهبي ارزښت لري. د یونان مذهب د ګڼو خدایانو مذهب وو، او د خلکو عقاید د دغو خدایانو په کړنو پورې تړلي وو. نو کله به چې مذهبي مراسم په ځای کېدل، دغه کړنې به په یو ډول انځورېدلې. نو دلته د دې انځورولو دپاره څو وسایل کاریدل چې لوی خوا رقص وطن ورته پکارېده نڅا ورته پکارېدله د بلې خوا پیښې استعمالېدلې او موسیقي استعمالېدله یعنې په دغه وسایلو باندې د خدایانو کړنې د انسانانو سترګو ته مجسم کېدلې همدغه مفهوم اپلاتون هم راخسته دی د میمیسیس مفهوم اپلاتون هم راخسته دی د جمهوریت په کتاب په درېیم او لسم کتاب کې هغه هم په دې عقیده دی چې انسانان هیڅ شی نه ایجادوي هر څه شته او انسان چې څه کوي هغه د یو موجود شی تقلید دی
افلاطون وایي چې بهتره نه ده چې پوهه ووایو بهتره ده چې تذکر ووایو یعنی یو شی دوباره یادوو
یو شی دوباره یادوو ځکه چې هغه واقعیتونه چې موږ یې واقعیتونه بورو په حقیقت کې واقعیتونه نه دي هغه د واقعیتونو انځورو نه دي او واقعیتونه زموږ د حواسو له دنیا نه بیخي بهر په بل شکل باندې وجود لري
خوشحال خان وایي له ازله فرزانه وم فرزانه یم له تر اوسه د افلاطون په نظر یم دغه دغه د میمیسیس کلمه چې تاسو یادوي دا یو قسم پوهه شته و موږ یې صرف رایادوو
پوهه د واقعیت نه مخکې هغه چې موږ ورته واقعیت وایو د هغې نه مخکې موجوده وه چې هغه د ایدیا په نامه باندې هغه یادوي او موږ چې څه د هغې پوهې نه بیرته رااخلو دا هماغې ایدیا یو انځور دی
یعنی تقلید یې کوو
بیا دغه میمیسیس مفهوم ته البته د اپلاتون په ژوند کې هم د ارستو او د اپلاتون تر منځه په دې باندې اختلافات وو دوی سره ډېر بحثونه په دې باندې کړي وو ارستو میمیسیس د بیان د پاره یو وسیله ګڼي یعنی هغه څه چې زمونږ د ذهن نه بیرون شته که هغه کړنې دي که هغه موجودات دي کله چې موږ د دوی په باره کې خبرې کوو کله چې موږ دوی بیرته یادوو نو په یو شکل د دوی بیا انځورول کوو او دغه بیا انځورول همدغه د میمیسیس یا د تقلید خبره ده نو په دې خاطر
لا افلاطون سره بیا نو اختلاف په څه کې وو افلاطون خو همدغه شی وایي
افلاطون وایي چې هغه څه چې موږ ورته واقعیتونه وایو هغه نشته دا واقعیتونه زمونږ د فهم او درک نه پورته دی یو بل واقعیت هغه تمثیل دی چې موږ راخستای ارستو بیا دا نه وایي ارستو مادي جهان ته په واقعیت قایل دی او د دغه مادي جهان نه چې موږ کوم انتباهات اخلو هغې ته هم په اهمیت قایل دی او دغه انتباهات چې بیانیږي د دغه بیان دپاره دی د میمیسیس له مفهوم نه استفاده کوي
زه پوه سوم تاسو په خبره افلاطون وایي چې دغه دنیا خپله یو رسم غوندې یو شی دی حقیقت نه دی یو مجاز دی نو د دې مجاز تقلید چې کوي مثلا یو ګل دی په پسرلي په موسم کې غوړېدلی دی دا یو مجاز دی دې انځورګر که کینی او د دې رسم باسي نو دا ګل په اصل کې خپل هم تصور غوندې شی دی او دی لګېدلی دی د دې تصور یو بل تصور جوړوي نو دا چندان کار نه دی خو ارستو به چې نه دا ګل واقعیت دی نو بنان د دې که کوم رسم باسي نو دا د واقعیت رسم باسي دغه خبره کوي
دغه خبره بالکل همدغه خبره ده چې افلاطون هر څه مجازي ګڼي او ارستو واقعي دنیا په رسمیت پیژني
استاد مندلای په ځینو کتابونو کې د ارستو د محاکات او د نظریه او د ارستو د استاد د افلاطون د محاکات او د نظریه په منځ کې یو بل فرق هم کوي دوی وایي چې افلاطون ځکه محاکات ته په درنه سترګه نه کتل چې دا یې د تقلید کړل دا خبر البته تاسو وکړه چې دوی ویل چې اصلي دنیا بل شی دی دغه دنیا یو قسم تقلید دی یو عکس دی او بیا شاعر یا انځورګر یا بل هنرمند کینی د دې تقلید کوي نو دا څه معنا نه لري خو ارستو وایي چې نه شاعر یا انځورګر غواړي چې هغه شی چې په بیرون کې دی په فطرت کې دی په دنیا کې دی هغه سره رسم کی لکه څنګه چې په کار دی یعنی هغه اصل ته ورته رسم کی فرزن مارخ دی مارخ یو پیشه ده هغه عینن لیکي خو شاعر یا هنرمند هغه پیشه لکه څنګه چې په کار ده لکه څنګه چې باید یې انځوروي او د دې باید نه یې منظور دا ده چې اصل ته ډېره نږدې ده یعنی دی د هنري محاکات حقیقت ته نږدې ګڼي نو د دې له خاطره دغه یو باریکي هم څنګه ده
دغه باریکي شته ده اوس دغه تقلید کېدای شي چې ساده تقلید وي یعنی پاینی جهان کې یو څشته او هماغه په هماغه شکل ما بیرته راواخیستل. او بل ډول تقلید هغه ته وایي چې یو سبک ورکوي، یو ډول ورکوي، یو تراش ورکوي واقعیت ته، چې په دې کې غربي پوهان د استیلایزیشن اصطلاح کاروي، یعنی یو سټایل وربخي، یو بڼه وربخي،
او یا ووایي چې یو خپل خیال هم ورسره هنرمند ګډوي.
نو دلته
خپل ځان هم ورسره شریکوي،
دلته ورسره هنرمند خپل ځان هم شریکوي. یو ګل ته ګوري، دغه ګل په یو شکل دی، په یو حالت کې دی، دی چې انځوروي، دی په داسې یو بڼه انځوروي چې ښکلا یې لا زیاته شي، په اثر یې په لیدونکي باندې لا زیات شي.
نو دلته دا ویلی سو چې کله افلاطون وایي چې محاکات بیکاره کار دی، ښه کار نه دی، هغه په حقیقت کې له یو کورکورانه تقلید نه دی د منظور دی. او ارسطو چې دی هغه وایي چې نه، یو څه کمولو، زیاتولو، خیال ورګډولو باید داسې وي. دلته د ارسطو په نظر باندې محاکات یو محترم شی دی، یو مثبت ارزښت دی، او د افلاطون په نظر باندې چندان مثبت ارزښت نه دی. دغسې ویلی سو
زه فکر نه کوم چې افلاطون دی محاکات بی ارزښته وګڼي. افلاطون فقط هم دومره وایي چې محاکات واقعیت ته د ورنږدې کېدو لار نه ده. په داس حال کې چې ارسطو وایي چې محاکات یا د واقعیت د ښکاره کولو لار ده، او یا د واقعیت ته د ورنږدې کېدو او حتی د ورسېدلو لار ده.
یعنی افلاطون په هنري ارزښت کې شک نه کوي، خو حقیقت ته پرسیدو کې شک کوي.
حقیقت ته پرسیدو کې شک کوي.
استاد منلی، نن سبا چې کوم کتابونه له انګریزي ترجمه کیږي، د محاکات په ځای د تقلید کلمه ایمیټیشن راخلي، عین هغه انګریزي کلمه ترجمه کوي. ځینې کسان بیا وایي چې دا ښه نه ده چې موږ نن سبا تقلید لیکو، تقلید یو منفي معنا هم لري. تاسو څه پکې وایست؟ آیا موږ په پښتو کې یو شی لیکو، دغه د ارسطو هغه یوناني کلمې ته نیمسس ته محاکات ولیکو که تقلید ولیکو؟
که چیرې موږ وغواړو چې پاسانه خپل مفهوم افاده کو او داسې ووایو چې لستونکی یا اوریدونکی پرې اسانه پوه شي، نو دلته تقلید زموږ دپاره یوه عامه کلمه ده او بهتره ده چې موږ تقلید وکاروو. په هر صورت په ادبیاتو کې هم محاکات کارول شوی دی، هم تقلید کارول شوی دی، هم میمیسیس کارول شوی دی، او په دې کې موږ کوم اخلاقي مجبوریت نه لرو چې د دې درې واړو کلمو ترمنځ یوه انتخاب کو، د ضرورت په اساس له هر یوې نه استفاده کولای شو. د محاکات په بحث کې یو بل شی ډیر مهم دی، هغه دا ده چې موږ ویل چې محاکات د واقعیتونو تقلید دی. نو دغه تقلید په څو ډوله کېدلی شي، او دلته د یو فرانسوي فیلسوف د پول ریکر یو نظر کېدای شي چې موږ بیرته د ادبیاتو ساحې ته لږ په زغرده ورننه باسي. هغه میمیسیس په درې برخو ویشي، یا په درې مرحلو کې یادی. لومړی میمیسیس هغه ده چې د تشکل نه وړاندې،
یعنی
هغه وخت چې زه په یو واقعیت کې دننه یم، د واقعیت لوبغاړی یم، همدا اوس زه او ته سره خبرې کوو، دا یوه صحنه ده، زموږ د ژوند یوه صحنه ده. نو دغه صحنه په دې باندې موږ مخکې فکر نه و کړی، مګر د خبرو کولو مفهوم زموږ په ترمنځ موجود و، په یو موضوع د خبرو کول مفهوم زموږ ترمنځ موجود و. نو دا هغه شیان دي چې موږ تقلید کوو، ځکه چې دا کار موږ پخوا هم کړی دي، د نورو هم کړی دي، مګر په دغه شی باندې ما او تا مخکې له مخکې سره نو جوړ شوي چې دا خبر به څنګه کوو. دا د ژوند یو وضعیت دی، او دا د وینا او د بیان نه مخکې وضعیت دی. د میمیسیس دوهمه درجه هغه د تشکل درجه ده. دلته چې موږ یو موضوع ته، یو موقعیت ته تشکل ورکوو، معنا دا چې د هغې په باره کې خبرې کوو، هغه هم په خپل مغزو کې حلاجي کړی دی، هغه ته هم یوه بڼه ورکړې ده، او موږ دغه بڼه بیانولی شو. نو دلته موږ راځو د بیان او د حکایت مرحله ته. بیا دریمه درجه د میمیسیس هغه وخت دی چې موږ دغه شی چې موږ تشکل ورکړی دی، دې ته د سره بیا په خپل فکر کې په دې باندې کار وکړو، او یوه بله بڼه ورکو چې دلته د هنر ساحې ته ورګډېږو. که خپلو آثارو ته وګورو، زمونږ په خپلو تولیداتو کې د حکایت برخه ډېر زیات اهمیت لري، که هغه په شعر کې، که هغه په نثر کې، حتی که په انځورګرۍ او په پیکره سازۍ کې.
حکایت نه مطلب د یوه شی را اخیستل او انزورول
دیوشی را اخیستل او داغی بیرتا بیان اول دی
مثلا دی طبیعت منظره ده دی پسرلی منظره ده شاعر راولاری جی اغا گلونه چی پا طبیعت کری اغا پخپل شیر کی زموش ترگو تا درائی ده پا حقیقت که قسم محاکات ده
ده ده محاکات دو هم مرحله ده
مرحله ده
اول مرحله ده ده چی شاعر پخپل زی اغا طبیعت طبیعی صحنه گوری بیا د محاکات درېم مرحله دغه ده چې شاعر دغه ګل راخلی دغه ګل چې په طبیعت کې لیدلې ده د یو بل موجود چې مثلا د یار ده د آشنا ده د هغه تر څنګ دی او د دې یو بل واقعیت رامنځته کوي چې هغه ګل مخې ده او د ګل مخې واقعیت ماته بیانوي دا په شعر کې زموږ یو عام مثال و مګر که چیرې زموږ نثري ادبیاتو ته راشو نو بیا هم همدغه خبره ده زمونگا اکثر داستانونه د میمیسیس دوهم مرحله کې بند پاتې کیږي یعنی پیخی بیانیی دا پیخی د یو زمان سره تړلې دي د یو مکان سره تړلې دي د یو خاصو سیاسي اجتماعي ټولنیزو شرایطو سره تړلې دي اقتصادي شرایطو سره تړلې دي او زمونگا اکثر داستانونه دا پیخی په همدغه ډول بیانیی نو دا یو هنری ارزښت لري مګر تر دې پورته مونږ کولی شو چې همدغه پیخی را واخلو هغه په خپل مغزو کې د نورو پیښو سره ګډ کړو د هغې زوخار وباسو دې زوخا ته بل شکل ورکو او دا د شعر په بڼه یا د یو داستان په بڼه بیرته اظهار کړو یعنی هغه داستان چې زه یې وایم همداسې به وي لکه په واقعیت کې چې تیریږي مګر تر هغه څه چې واقعیت تیر شوی تر هغه به ښکلی وي یعنی هغه څه نه دي چې باید چې تیر شوي دي هغه څه دي چې باید تیر شوي وای نو د میمیسیس درېیمه مرحله دغه مرحله ده چې له بده مرغه د افغانستان په آثارو کې کمه لیدل کیږي
دیونه یا سادی را روی مچلا هم دوم روا نور نوی چاسا غوارو پیزت حسی
دیونه تر او ورزی پا اونی کی آزادی را دیونه